سلامونه وخت مخیر د افغانستان په وخت د غرمې دوه بجو شي. تاسو هغه د ایرو ته پاکست د طالبان حکومت وای د دسمبر په سالي رښتما په پکتیکا کې د پاکستانی الوتکو په بمباری کې شپږ سلې کسان وژل شوې دي. د طالبان حکومت وینځي بل مجاهد د دسمبر په شپږ رښتما د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویل چې د پکتیکا برمل ورسوالۍ په شین سرګي اډي سورس غمی الماسی او مرغی سیمو کې په سلو ورځینو بمبار شوی. ټول په کې شپږ سلې تنه شهیدان شوې دي چې اکثریت ماشومان او زنانه دي. شپږ نفر ټپیان چې د یو لوی کس او پنځه ماشومان دي. شهیدان او ټپیان ځینې ځای خلک دي او ځینې د وزیرستان څخه د مهاجر شوي کورنۍ دي. که د طالبان د وزارت پر اکسې په غنی ټیټر لیکلی چې د دسمبر په سلې اجتماع مخه محل پاکستانی جټلوتکو په پکتیکا په برما په بمباری کې عامول سي خلک چې اکثره وزیرستاني ماجرین دي په نخښه کړی دي. د پاکستان پوز حکومت لا په برمال کې د تازه بریدونو په اړه رسمي څرګندت نه دی ویلي، خو پر اکسې ځینو حسابونو چې باور کیږي د پاکستان استخباراتو ادارو ته منسوب دي، یادا کړی چې په پکتیکا کې د بمباری پر مهال د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پی وسلوالو سلور مرکزونه په نخښه کړی دي. د پکتیکا ولایت په برمل ورسوالۍ کې د پاکستان د وای بریدونو په اړه له غبرګونونو وروسته د افغانستان پخواني ولسمشر احمد کرزي د غبرید په کلکو ټکو غنده او د اخکارا تیری او د افغانستان له ملي حکومت څخه سرغړونه وبلله. کرزي نن چهارشنبه د جدي پنځمه پر خپل ایکس پاڼې پخواني ټویټر کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ کړکېچ په سیمه کې د ده په خبره د افراطیت د پیاوړتیا او د افغانستان د کمزوري کولو د دوام لپاره د اسلام آباد د ناسمو سیاستونو پایله وبلله. د ښاغلي کرزي تر څنګ د افغان حکومت یو شمېر نورو پخواني چارواکو هم د پاکستان د غبرید په کلکه غندلې ده. د افغانستان د بارنوی چارو په خوانی وزیر محمد انی فاطمر هم د غبرید په خبرګون کې ویلي چې د افسوس خبره ده چې د طالبان حکومت د دې بریدونو د مخنیوي لپاره هیڅ امکانات نه لري. تمدا چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا پنځشنبه د جدي پښ پګمه د زمبابوي د کرکټ ملي لوبډله پر وړاندې ټیسټ لوبه وکړي. دا لوبه چې د زمبابوي په قربتوب د افغانستان پر وخت غرمې په 12:30 دقیقو پیلېږي. افغان لوبغاړي به د زمبابوي له لوبډلې سره دوه ټیسټ لوبه وکړي چې ټاکل شوی د رواني میاشې لښبګمې تر ولسمې د زمبابوي په کوینیز لوبغاړي کې ترسره شي. تر دې وړاندې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په شلوريزه او 500 سیالیو کې د زمبابوي د کرکټ ملي لوبډلې ته ماته ورکړه. فرانس پرنس خبری ایجنس د طالبان حکومت د وینځ بیل مجاهد له قول ویلي چې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان په وای برید کې شپږ سلې تنه وژل شوې دي. مجاهد ویلي چې دغه پیښې ډېرې قربانیان خزي او ماشومان دي. هغه زیاته کړه چې په دې برید کې شپږ نور کسان ټپیان شوي چې ډېرې ماشومان دي. د طالبانو یوې باوري سرچینې چې نه یې غوښتل نومې واخیستل شي له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه ارقام تایید کړل. تر دې وړاندې د طالبان حکومت د ملي دفاع وزارت له لوري په خبره شي خبر پڼه کې ویل شي چې د پاکستان پوځ تیر شپه د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ په مربوطات کې وی بریدونه کړو په ملکی وګړو چې ډیری وزیرستاني کډوال دي پنهخه کړی دي. موجه ته ویلي چې وژل شوی کسان ملکی وګړي او د وزیرستان ځینی کډوال کورنۍ دي. د پاکستان حکومت پر رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي، خو اسوسییټډ پریس په خپل راپور کې ویلي چې د پاکستان سلور امنیتي چارواکو ویلي چې دغه هیواد پاوز د پکتیکا ولایت په غرنۍ سیمه کې پر افغان خاوره د وی بریدونو په ترڅ کې د تحریک طالبان پاکستان روزنیز مرکزونه ویجاړ کړی دي. دغه چارواکي چې نه غوښتل نومې واخیستل شي ویل چې په دغه بریدونو کې شمیر جنگلي هم وژل شوی دي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه ستړي مشه ځوان فکر پروگرام ته مو از فريده سيال د شفيق يار د تخنيکي چارو په سمبلخت حرکلي کو. د کابل پانتون یو شمیر محصولونو پرونه صدر رادیو سره په خبرو کې ویلي د ګيري د کموالي او همدارنګه په امتحان کې د خولې د نه پسرولو لکبله استادانو ناکام کړی دي. د دې محصولونو په خبره استادانو یې نمړې د اسموینه لپاره ټولګیو ته د تګ اجازه نه ورکول او کله چې ټولګیو ته د تګ اجازه ورکړل شو له هغې وروسته د پونځي مدیر د دوی نمونه لیکلي دي او د امتحان د نمرو له وتو وروسته د دغې محصولونو په خبره باندې څرګنده شوه چې دوی چانس خوړلی دي او په ځینو مضامینو کې ناکام شوي دي. خو دا یوازینی بندیز نه دی چې د کابل پانتون پر محصولونو لګول شوی دی چې دوی ته ویل کېږي ګیرې پرېږدي او همدارنګه خولۍ په امتحان کې پسر کړي. په افغانستان کې د دغه بندي سربیره افغان اسوانان له نور اقتصادي ستونزو سره هم مخامخ دي چې له دې ډلې بیکاری او همدارنګه دوی نه توانېږي د بیلابیلو دلایلو له کبله چې په تېر جمهوریت کې دوی کار کړی یا په هغه وخت کې زده کړې کړي په ادارو کې کار پیدا کړي. له دې سربیره په افغانستان کې افغان نجونې له زده کړو راګرځول شوي دي او په همدغه پوهنتونونو کې چالکان یوازې د ګیرې او خولۍ پر سر پکې ناکامېږي، افغان نجونې پکې له زده کړو محرومې دي. نن په پروګرام کې پر همدې موضوعاتو خبرې کوو چې دغه بندیزونه او د طالبانو لخوا دغه ډول شرایط رامنځته کول څومره دې ته لار جوړوي چې افغان ځوانان هیواد پرېږدي او د کډوالۍ لار ونیسي. په داسې حال کې چې شاید هر افغان ځوان په دې خبر وي چې نور هیوادونو ته په ځانګړې توګه ایران، پاکستان او یا هم اروپایي هیوادونو ته د راتګ لپاره له دغې لارې چې دوی ورباندې راسي دا له خطرونو ډکې دي. په خبرونه کې راسره میلمانه د ځوانانو د حقونو فعال ریاض مقامزی او همدارنګه له زده کړو راګرځول شوې محصله سریا خان دي. تاسې دواړه قدرمن ستړي مشوي پروګرام ته په خیر راغلي. مقامزی صاحب، که تاسې ته په پایلې کې راشو تاسې راته وایست دغه روسي خبره چې د کابل پانتون محصلینو کړې ده، فکر کوم چې تاسو په ننګرهار کې پانتون ویلې دی، یو هلته مخکله دینه چې طالبان راشي ورته یو موضوع و د هغې په اړه راته وایست، ځکه چې دغه شکایت د شریعتو محصلینو کړی دی او په ننګرهار کې ظاهرا پخوا ورته موضوع و چې زیاتره کومو محصلینو به چې ګیري نه وي یا به خولۍ نه وه په سر، هغوی احتمالا چې په ځینو مضامینو کې به نمبرې کمېدلې. ستاسې په اند دغه موضوع واقعا نوې ده چې د محصلینو راپورته کړې؟ که نه پخوا هم همداسې یو څه پېښ شوي وه.
ډېره مننه آغلي سیال په پیل کې تاسو ته همدارنګه د برنامې ګډونوالو او لیدونکو ته خپلې نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم. البته زه باید ووایم چې پخوا داسې کومه خبره نه وه او نه د پوهنتون په دوره کې ما داسې کومه موضوع لیدلې ده چې د او چا د سلیقې او د چا د لباس په انتخاب د وجې نه دغه نمرې کمې شوې وي. په اوس وخت کې دا زویل شوی یو نوی موضوع ده او البته په هغه وخت کې چې موږ په همتون وایو د جمهوریت په وخت کې د لباس او د سلیقې او د لباس طرز او طریقه د هر سړي خپل انتخاب او په هغه کې هیڅ کار نه لري او دا هم قانوني لحاظ باندې او هم په شرعي لحاظ باندې د سلیقې او د ژوند د اختیار انتخاب د انسان خپل شخصي حق دی او کولای شي وټاکي. نو زه ویلی شم چې دا موضوع نوی ده او ښه موضوع نه ده.
ستاسې په اند باندې کله چې یو ځوان ته ویل کېږي تاسې خپله ځوان یاستئ چې داسې ګیره پرېږده، داسې خولۍ په سر کړه، داسې جامې واغونده، دا څومره د منلو وړ وي؟ کله کله داسې کورونو کې کېږي، کله یو پلار زلمی ته وایي چې دا ککل دې داسې واړوي یا داسې واړو په هغه بده لګېږي، خو کله چې یو حکومتي چارواکی یو ځوان ته دغه ډول امر کوي ستاسې په ان باندې څومره د منلو وړ وي ځوان ته؟
ګوري د ځوانۍ دغه عمر چې دی تقریبا زه باید ووایم چې لکه له اتلس کالونه تر پنځه ویشت اوویشت کالو پورې په دغه عمر کې ځوانان پوهنتون ته ځي او دا هغه دوره ده چې انسان فکر کوي یوازې زه سل په سل سمه یم. نو په دې وخت کې حتی هغه سمې خبرې هم په انسان خصوصا په ځوانانو باندې داسې لګي فکر کوي چې یعنی زه په حق یم ولې ماته څوک یو لارښوونه وکړي. زه فکر کوم اول خو د جامو د لباس طرز د ګیرې پرېښودل دا د انسان د سلیقې پورې اړه لري او په دې کې د دولتي چارواکو دخالت یعنی بیخي عجیبه ده. په نړۍ په هیڅ هیواد کې داسې کار نه کیږي چې د انسانانو د لباس په انتخاب کې یا مثلا د سلیقې په انتخاب کې د دولت کار ولري. او په دغه عمر کې خصوصا په دغه ځواني عمر کې ممکن یو کس چې د دې شو نو عمر پورته وي د هغه او سلام لوړوي د هغه میچوریټي ډېره وي، ممکن ځینې وخت په ځینو موضوعاتو فکر وکړي او وی مني. مګر په دغه حساس د عمر په دغه حساس پړاو کې دا موضوع بیخي ځوانان ته د منلو وړ نه وي. کمدانن ماته څوک وایي چې ته دغسې لباس واغونده، دغسې ګیره پرېږده، شاید په ما ډېره بده ولګېږي. نو زه فکر کوم چې ځوان ته دا خبرې واقعا د منلو وړ نه دي او دولتونه باید په دې برخه کې ډېر 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 حساس اوسي او دا موضوعات باید عادي ونه نیسي. او دا یو له عواملو دی چې ځوانان اوس هیواد پرېږدي او له هیواده تښتي، ځکه هغوی پوهېږي چې د هغوی حتی د لباس انتخاب د سلیقې انتخاب د هغوی په لاس کې نه دی. نو نوري خبر یا نور مسائل خو بيخي لري خبر.
يعني ساسي پان باندې یو زلمی سره کدا افغانستان د نن وی دا انتخاب شته چې د طالب ورته وای چې ګیره پرېږدا کالی داسې واغوند یا داسې ما غوند، هغه کولای شي په ډول نه ډول خپل کورنی راضي کړي که دا بندیزونه نه مني نو دا توانایي لري چې افغانستان ووزی؟
ګوري یو د موضوع د توانایي دا یو موضوع د غوښتنې ده ممکن توانایون لري مګر دغه ټول فکتورونه د طالبانو ټول هغه ورسته یې ټول فرمانونه د سبب شوی دی چې خلک له هواد ووزي. حتی هغه څوک چې وسنه لري توان لري هم یو لار پیدا کوي په غیر قانوني لارو په هغه مرګونو لارو کوشش کوي چې ځان له هواد وباسي. حتی له افغانستان نه یو بدتر وضعیت ته ځي خو فقط دې لپاره چې خپله فردي ازادي ولري، هغه ځای ته ځي، سختۍ ګالي، حتی د ژوند په بیه غواړي چې وطن پرېږدي او یو بل هېواد ته لاړ شي تر څو حتی حد اقل د لباس د سلیقې په انتخاب کې خپلواک اوسي. او دا د انسانانو حق دی، ازادي د هر انسان حق دی چې باید ولري. نو زما په نظر یوه د توانایي موضوع ده چې ممکن ډېری ځوانان د توانایي ونه لري، مګر یوه د غوښتنې خبره ده. او انسان چې کله د مجبوري اخري حد ته رسیږي چې هر ډول وي ځان ته لاره پیدا کوي. او دا د اوس کیسه نه ده، دا د کلونو کیسه ده، دا د پیړیو کیسه ده چې انسانانو هر وخت کله داسې موندلې چې هغوی د خپل ځان اختیار په خپله نه لري یوه لاره پیدا کړې ده.
مننه تاسو به تر وګرځم، زموږ بل ملمنه هم را سره وصل ده. سورای جانې تام ستړي مشي پروګرام ته خیر راغلی. تاسو اتمند مقام دي صاحب خبري واوریدلې. دوی ویل چې دا ستونزمنه ده د یو ځوان لپاره چې دا ومني یو څوک ورته وایي چې ګیره پرېږده او کالی داسې واغونده یا داسې ما غونده. تاسو افغان نجونې چې لز دا کړه راګرځول شوی یاستی، یعنی دا خلا غالکان خو خدي کچيري په لباس یا په ظاهري بڼه باندې نیوکه کیږي، سکري خو کولای شي. تاسو راته وایاست چې تاسو لپاره دغه موضوع څومره ستونزمنه ده، څومره مو کړوي چې د طالب په خوخه باندې کالی ما غوندې خو بیا هم د زده کړې اجازه نه لري.
دا دوی غواړي چې د ښځو باندې، یعنی حکومت د دوی زیاتره فیصدي چې دا د ښځو په انجنو باندې دی حکومت، نو کوم دی لپاره دوی هر رقم قوانین هر هغه قسم بندیزونه به دوی ته وځه کوله. خو په دې وروستیو کې په لوکانو باندې هم د دوی بندیزونه اوس ډیر شوي دي. مونږ خو د درس خفات یو د دې لپاره چې امرسانی د هغې لپاره د قوانین لا تر اوسه نه دي وړاندې کړي چې سره حکومت چوکاټ په طریقه باندې موږ د کور اوسو، درس ووایو، پوهنتون ته لاړ شو یا مکتب ته لاړ شو یا وظیفې ته لاړ شو. خو د لکان لپاره که چېرته زده کړو ته اجازه ورکړې ده، دوی ته اوس چې ده په دې وروستیو کې دا شرایط ورته وټاکل شو. د پخوا څخه ویلی وو خو چوندونه دوی پې د تاکید نه کوله، اوس یې ډېر زیات داسې جدي ګڼلې چې په مکتب کې باید د هلکانو ویښته صحیح سره کمی لږ ذره ګڼ وي، دا ډیزاینداره ویښته نه جوړېږي، ګیره دې پرېږدي، خولۍ دې واغوندي، استادان دې پګړۍ ووهي، دغه شیان په دې وروستۍ کې شوی ده. اوس نو چې دا محصلین هم دې لپاره دوی ناکامۍ یا هم دوی نه پرېږدي چې بل سمستر ته لاړ شي، کامیاب شي، نو دا واقعا د ستونزې د خفګان ځای دی. جنکیانې نشي کولی چې پوهنتون ته لاړ شي، د دې په څنګ اوس نارینه ته هم یو داسې ستونزه دوی پیدا کړې ده. زمونږ په ټولنه کې دا به تاسو ته ووایم چې دا واقع دی، موږ افغانان یو په ځان باندې د چا امر دو نظر نه شو منلی، نه مو خوښېږي. بیا د ځوانان خو بیخي په ځان نه مني، که نجونې بیا هم یو څه تحمل لري، هلکان خو نه لري. زیاتره هلکان چې دا حالت ګوري بیا زړه درس نه پوري پوهنتون پاتې کېږي، تینا پوهنتون نه ځان باسي، یا هم که چېرته شرایط ورته مساعد وي، یا هم کورنۍ اقتصاد سم وي، غواړي چې بل هېواد ته لاړ شي، یا هم که چېرته اقتصاد سم نه وي، د ستونزو ډکه هغه لاره چې د هغه مشکل چې د دوی ژوند پکې په خطر کې، دا هغه لاره نه غواړي چې بل هېواد ته لاړ شي. یا خو اقتصادي ستونزې وي، بل بیا د امنیت مسله وي، بیا ستا د ژوند هغه د شخصي ژوند هم سم نه پرېښودل کېږي، د خپل د ژوند انتخاب هم نه لري. نو همدغه شی دی چې زمونږ نوی نسل زیاتره اوس افغانان مونږ خپل دې ته ضرورت لرو، زمونږ خپل وطن دې ته ضرورت لري، د نوی نسل ته ضرورت لري. دوی د دې پر ځای چې وطن ته راشي، دوی وطن پرېږدي، نور هېوادونو ته ځي، د ځان په بیه، د ژوند په بیه باندې، دغه لارې په ځان باندې مني، دغه ستونزې په ځان باندې مني، دوی د هېواد څخه وځي. نو واقعا
په بخنې سره د نجونو په برخه کې راته وایي، تاسو ویل چې یو څه په دغې برخه کې نجونې بردبارې دي نسبت هلکانو ته، علت یې څه ګورئ؟ ولې انجونې کولای شي د طالبانو دغومره بندیزونه برداشت کړي، خو هلک ته چې وایي خولۍ په سر کړه یا ګیره پرېږده، هغه بیا نشي کولای؟
فرض جانې وګورئ چې انجونې زیاتره د انجونې د هلکانو په نسبت انجونې د تعلیم ډېر طرفداران دي، ډېر علاقه لري، ډېر زیاتره ځینې چې ګورم انجونې ډېر دي ته شاید دي چې درس ووایي، پوهنتون ته لاړ شي، مستري ته لاړ شي یا مستري وکړي، چون دوی ته دومره زیات زمینه نه وي مساعد په سلو کې چې هغه لس وي، تر جنکیانې غواړي درس ووایي، نو د دوی هغه زړه د هغوی د هغه خواهش د دوی هغه هدف ځان ته ټاکلي، نو په دې باندې که څه رقم شرایط هم راشي، اوس که چېرته طالبان دا یې غوښتلی وایي چې د انجینو نه نینجونو ته دا ویلې چې تاسو چادري واغونه بیا پونتون ته لاړ شئ. درس باور کوي چې په څلور کې سل فیصد باور لرم چې ټول انجونې به چادري واغوسه پونتون ته بدله دی لپاره چې دوی غواړي
ځانونه فکر نه کوي. له یو طرف نه که سیده که د انجونو علاقه ډېره زیاته وي چې دوی غواړي زده کړې وکړي، دوی غواړي په اړه ډول شرایطو کې چې طالبان یې ورنه غواړي ځان برابر کړي، که چادري وي که حجاب وي، خو دغه هره خبره منل یا مقاومت نه کول، لکه اوس هلکانو ته ویل کېږي چې تاسو به خولۍ په سر وئ، ګیره به پرېږدئ، دوی مقاومت کړی، خپل غږ یې پورته کړی. خو د افغان نجونو پر زده کړو بندیز لګول شوی دی، افغان نجلۍ بغیر له دې نه چې په رسنیو کې راشي خپل غږ پورته کړي یا د پوهنتون مخې ته اعتراض وکړي، څوک یې ملاتړ هم نه کوي او یوازې پاتې ده. فکر نه کوي دغه ټول منل هم د دې سبب شوی دی چې د نجلۍ غږ نور هم پسې ټیټ شي؟
نه، ټول منل خو همدغه ده چې دوی شرایط همدغسې جوړ کړي دي. نجلۍ بیچاره نه شي کولی چې غږ پورته کړي. اوس اواز اول خپله زه خپل مثال به تاسو ته درکوم. که څوک ما ته وایي چې ته پوهنتون ته مه ځه، پوهنتون کې درس نشته، یا محصلی ناراضي، یا هم استاد نشته، یا پس شرایط برابر نه، یا هم تاته د امنیت برابر نه ده، ته مه ځه پوهنتون ته. که چېرته درېږم، خپل حق غواړم، ما سره نور محصلین هم و، جنکیا نه دي. په سلو کې لس فیصده یو جنۍ چې دا کورنۍ ورسره په شکې نه درېږي چې دا د خپل غږ پورته کړي، ځکه چې امنیت دونه برابر نه دی، شرایط ورته برابر نه دی. که چېرته کورنۍ ورسره ودرېږي، ورته بیرون تل خبرې دي، سل مشکلات دی. که چېرته اوس هلکان دوی ولاړ دي چې د همدې لپاره طالبان خبره امرستانی حل به پیدا کېده، د امرستانی به یو رای حل به یو ځای به ځای ته رسېدلی به وای. خو هېڅ نه غواړي دوی اصلا چې د مسایل د حل کې اصلا دوی داسې داسې د مشکل دی. دوی د تعلیم سره د کاغه د نجلۍ دي که د د هلکانو وي، دوی شرایط دونه سخت دی چې نوي ځوانان دوی پوهېږي، نوی نسل دونه ډېر برداشت نه لري. انسان چې تر څو خپل پوخ عمر ته ورسېږي، د هغې برداشت بیا ډېرېږي. نو ځوانان حتماً یو چا یو خوا نه یو خوا الله ساتي، یا به پوهنتون پرېږدي، یا به مکتب پرېږدي، یا هم بل هېواد ته به ځي. خو دوی پوهېږي، همدې لپاره دوی فشار په همدې ځوانانو باندې راولي. او اوس ټولنه زمونږ اصلا ځوانانو ته ضرورت لري. دا خو د افغانستان لپاره دوی د دې پر ځای چې دوی ګټه ورسوي تاوان رسوي، نور هم هېواد ته دا شاته پاتې کېږي. مونږ سلهاو سلهاو کلونه شاته ځو.
مننه کور ودان. مقام صاحب، که تاسو ته د همدغې د سرای جان خبرونه پیل کړي چې دوی وویلې کله چې په ځوان فشار راځي، شرایطو ته ځیر کېږي، دوی مجبور کېږي چې یا پوهنتون پرېږدي، یا زده کړې ونه کړي، یا بل هېواد ته لاړ شي. په اصل کې د دوی په خبره باندې دا د طالبانو حکومت ته او افغان ټولنې ته زیان دی. که داسې خبره ده، طالبان اصل کې د څه په لټه دي؟ څه غواړي؟ افغاني ټولنه شاته کوي که مخې ته وړي؟
ګوري، یو موضوع باید واضح شي. د مهاجرت موضوع یا د کډوالۍ موضوع چې ده، اوس یوه نړیواله موضوع ده، او حتی د نړیوال یعنی نړیوال سیاسي چاپیریال بدل کړ. که تاسو مثلا د امریکا ټاکنې وګورئ، د مهاجرینو موضوع و چې مثلا یو کس وکولی شو بریا ته ورسېږي. یا په اروپا کې اوس وخت کې خیرخی افراطی ګوندونه واک ته رسېدو په حال کې دي، فقط د مهاجرینو په موضوع کې. یو موضوع چې د مهاجرینو موضوع یوه پخوانۍ موضوع ده، اما د طالبانو پراتګ سره دې موضوع ډېر شدت وموند، او ځکه چې طالبان په یو نه یو ډول خپل خلک په دې مجبوروي چې وطن پرېږدي. د تاسو د طالبانو ټول فرمانونه او حکمونه وګورئ، ټول د دې سبب شوي دي چې ځوانان لاره پرېږدي. زه د مثال په توګه وایم، که چېرته مثلا په هنر بندیز، هنرمندان چېرته لاړ شي، څه وکړي؟ سمه ده، د زده کړو بندیز، نجونې څه وکړي؟ یعنی ډېر زه داسې فامیلونه پېژنم فقط د دې لپاره چې وکولی شي خپلو خویندو ته، خپلو لوڼو ته د تعلیم زمینه برابره کړي، له هېواد ته ووتل، حتی په ډېرو بدو شرایطو کې وطن نه پرېښوده. اما یوازینی دلیل چې مثلا په زده کړو بندیز شو، دوی وطن پرېښودل. اوس که د ځوانانو موضوع مونږ یادوو، زه نه پوهېږم چې د دوی پالیسي څه ده، او دوی یعنی څه غواړي، څه وکړي، د خپل فکر او دین، د خپل فکر او د خپل طرز له مخې دین تعبیروي، او هغه په حلقو ته تطبیقوي. حال دا چې ډېر نور موږ اسلامي هېوادونه لرو، که د سعودي عربستان دی، که د نورو هېوادونو مثلا هغه ځای چې اسلام ترې راغلی دی، حتی هلته قانون بدل دی، د دوی اسلام هم بدل دی، د دوی تعبیر هم بدل دی، د دوی فکر هم بدل دی. زه فکر کوم افراطیت او په دین کې ناسم تعبیر دې سبب شوی دی چې دوی د هیڅ شي په کیسه کې نه شي، او حتی په خپله نه پوهېږي چې راتلونکی څه کېږي. فقط د دې لپاره چې د خپل ذوق تطبیق کړي په خلکو، خپل تعبیر په خلکو تطبیق کړي، له دینه چې کوم تعبیر دوی لري، او دا ټول د دې سبب کېږي چې خلک وطن پرېږدي. او ځوانان د دې پر ځای چې زه یو بدبختی چې ما ډیره زور ویغه دا چې د هغه وخت چې جګړه وه دوی جګړه کوله په هغه وخت کې هم د جګړې په دواړو خواو کې ځوانان له منځه لاړل. هغه ځوانان چې باید وطن ته کار کړی وي وطن یې جوړ کړی وي هغه ځوانان چې د هغوی له قوي انرژۍ څخه د وطن په آبادۍ کې کار اخیستل شوی د جګړې په دواړو خواو کې ګټه واخیستل شوه او په دواړو دورو کې د جګړې په دواړو خواو کې ځوانان ووژل شول. اوس چې باید وطن جوړ شوی وای دوی د امنیت خبره کوي ځکه دوی جنګ کوي اوس جنګ نشته دی اوس چې باید د دغه ځوان انرژۍ څخه د وطن په آبادۍ کې کار واخیستل شي دوی په یو نه یو ډول مجبوروي چې وطن پرېږدي. یعنې داسې مخالف چې هیڅ کله هم نه غوښتل وطن پرېږدي او منن غواړي چې وطن پرېږدي د دوی ټول فرمانونه د دوی ټول حکومت د دې سبب شوي چې دا ټول ځوانان د حالاتو ناراضه شي او وطن پرېږدي. نو زه ویلی شم چې د وطن راتلونکی دغسې حالت دوام ولري ډېر بد لوري ته روان دی او زموږ د ځوان انرژي څخه له بده مرغه د نړۍ په نورو هیوادونو کې ګټه اخیستل کېږي. تاسو که اوس وګورئ د هرې کورنۍ یو دوه درې ځوانان چې دي له هیواده وتې دي او دوی په نورو هیوادونو کې د نورو هیوادونو په آبادۍ کې کار کوي. یعنې دا ډېره لویه فاجعه ده که انسان ورته دقیق ځیر شي او که چېرې د دوی یو منطقي فکر ولري او راتلونکي ته فکر وکړي خپل ولس ته فکر وکړي ډېره ځورونکې ده ډېره ځورونکې ده.
خو په ټوله کې د دغې ځینو ازرارو په اړه باندې چې هغه افغان ځوانان دي له هېواده ووځي دوی به خبر وي دوی به پوهېږي چې که نجلۍ له تعلیمه پاتې کېږي کله کله د دوی له منځه ځینې چارواکي راپورته کېږي لکه شیر عباس ستانکزی وایي چې نجونو ته تعلیم اجازه ورکړی یا پخواني چارواکي چې په افغانستان کې لام پاتې دي دوی کله وایي چې افغانستان بغیر له زده کړې ښه راتلونکی نه لري. دوی کېدای شي په دې مسایلو پوه وي خو ساسي پان باندې ځوان نسل چې هغه که افغانستان دننه دی یا له افغانستان په دغه ډول شرایطو کې د بندیزونو له کبله راوځي دوی څومره بیا په دغې مسله اګه دی چې که دوی له افغانستانه ووځي داسې ښه راتلونکی ورته په تمه نه دی.
ګوري دا موضوع ډېره مهمه موضوع ده. یوه دا چې تقریبا ټول ځوان پوهېږي چې په بل هېواد کې همداسې نه ده چې ژوند اسانه دی. ګوري موږ دوه ډوله کډوال لرو یوه قانوني یوه غیر قانوني. حتی په دواړو کډوالیو کې د انسان یعنی هغه پخوانی کیریر زده کړې تعلیم تحصیل په بل هېواد کې په صفر حسابېږي خصوصا په اروپایي هېوادونو کې. دوی ښه پوهېږي دوی په دې ښه پوهېږي چې که بل هېواد ته ځي هم هلته ژوند کول اسانه نه دی ځکه دوی باید هر څه له صفره شروع کړي. اما دوی په کراتو په کراتو دغه وضعیت چې مثلا دوی هر څه له صفره شروع کوي غوره بولي له هغه حالاتو څخه چې دوی په یو ډول زندان کې اوسي داسې زندان چې دروازه نه لري داسې زندان چې کوټه نه ده. اما دوی په هیڅ شي کې صلاحیت نه لري د کالو په انتخاب کې د ذوق په انتخاب کې د خپل یعنی په هیڅ برخه کې دوی څخه نه نظر اوریدل کیږي نه ورته انتخاب حق ورکول کیږي او نه دوی پوښتنه کیږي. برعکس که غږ پورته کوي غږ یې په داسې شکل خاموشه کیږي چې بل هیڅ ځوان د دې جرأت ونه کړي چې غږ پورته کړي. یعنی زه ویلی شم چې 90% ځوانان پر دې پوهېږي چې کله هېواد ووځي یو ښه راتلونکی په تمه نه دی شاید د ژوند په بیه ورته تمام شي. اما یوازینی دلیل دا چې حداقل خپله فردی ازادي ولري غواړي وطن پرېږدي هغه شرطه سخت شرایط قبول کړي. تاسو فکر وکړئ که یو څوک پر دې پوهېږي چې زه 90% امکان لري پر دې لاره ووژل شم بیا هم وطن پرېږدي نو تاسو فکر کوئ چې آیا دته به دا کومه معنی ولري چې راتلونکی به اسانه نه وي یا هلته به ژوند ورته سخت وي؟ بالکل هغه موضوع ته کومه معنی نه لري. دوی چې د ژوند په بیه خپل وطن پرېږدي او له وطنه ووځي او هغه مرګونې لارې طی کوي نو دا ورته هیڅ کومه معنی نه لري چې هلته کیریر صفر کیږي یا هلته هر څه ورته له صفره شروع کیدل ورته غاړي دي. دا ورته بې معنی دي ځکه دوی غواړي چې حداقل فردي ازادي ولري څوک د لباس په انتخاب کې کار ونه لري د ژوند د سلیقې او د طرز په انتخاب کې څوک سره کار ونه لري حتی د کسب او د هنر په انتخاب کې حق ورته څوک د دخالت حق نه لري. دغه ازادي نه ولري انسان نور څه غواړي؟ نو یو انسان چې مرګ ته غاړه ږدي او مرګونی لارې باندې ځي له وطنه ووځي زما په نظر دا به ورته ډېر عادي موضوع وي چې هلته ورته ژوند کول سخت دي یا هلته له صفره شروع کول سخت دي دا ورته ډېر عادي برېښي.
تاسې د خبرې پورې یاد شو چې په افغانستان کې چې کله طالبانو به جګړه کوله په تېر جمهوریت کې بیا د ځینو چارواکو به یادونه کوله چې سولې دي وي خو پیازه ډوډۍ دي وي. اوس چې په افغانستان کې د طالبانو په خبره باندې یو ډول امنیت راغلی خو ګورو چې لکه څنګه چې تاسو ویلي ځوانان د خاطر چې فردي ازادي نه لري او د غوي ازادیان سلب شوی دی غوړی افغانستان پریک دی، یعنی بیا هم د یو ډول د دوی لپاره امنیت نه ده. سورایجان که تاسو راته وایست په دغې بندیزونو کې خو مقمزي صاحب وویلی هلکان ښه دي، زلمیان دي، یو ډول نوې لاره ځان ته پیدا کوي، غواړي له هېواده ووزي او په یوازې ځان دغه لارې چې کله افغانستان پیل کې په قچاقیم کې راشي تر اروپا ځان ورسولی شي، یوازې هم تللی شي. انجونې څه کوي؟
که چېرته د انجونې بیا وایي چې موږ بل هېواد ته ځو، بل هېواد ته تګ هم د دوی ډېر زیات ستونزمن دی، ځکه چې په هر ځای کې د دوی سره مهارت شتون ضروري ده. اوس آسان مثال تاسو ته زه دا وایم چې که چېرته زه وظیفې ته ځم، طالبان دا شرط ایښودلی ده چې هر یو ښځه چې وظیفې ته ځي یا یو انجلۍ چې وظیفې ته ځي حتماً باید چې ورسره ورور یا پلار یا محرم یا هر څوک چې ورسره وي. نو زما ورور خو نه شي کولی زما لپاره خپل کاروبار پرېږدي، خپل درس پرېږدي، ټوله ورځ زه کار کوم، هغه راسره په مفته کې راسره ناست دی، نو دا خو نه شي کولی، یا پلار به مې نه شي کولی. نو زه مجبوره یم چې وظیفه پرېږدم، کور کې کښېنم. نو بل هېواد ته تګ هم همدغسې ضروري ده چې دا به یا به ورور راسره ځي یا به پلار راسره ځي. هلکان همدغه کار کولی شي چې بل هېواد ته لاړ شي، کار رقم نه دوی بل هېواد ته کولی شي چې ځان ورسوي، یا هم د سر په بیه ده، د ژوند په بیه ده، که چېرته د دوی په نصیب کې بل هېواد ته تګ کولی شي. جنوګیان لپاره یا انجونو لپاره زه به تا ووایم چې دوی په کور کې دا اوس دا شرایط داسې جوړ شوی ده چې یوازې لار په افغانستان کې د انجلۍ لپاره د دې ټول حالت نه نجات یوازینۍ لاره چې ده واده ده. او تاسو خبر استئ چې د کومې ورځې نه چې مکتب او پوهنتون بند شوی ده، انجونو ودونه ډېر شوي دي، که هغه زیرې څنګه که هغه د مشرانو ده، که عمر رسیده ده، که نه دی رسیده، دا ټول جنګیانې ودونه چې ده اوس د همدې لپاره ډېر شوي دي، ځکه چې نور حال نه شته. په کور کې انجلۍ چې ناستي مکتب ته نه ځي، پوهنتون ته نه ځي، کار نه شي کولی، نو څه شی به وکړي؟ مور پلار هم ورته تر کله به ورته ګوري، خپل خپلوان به ورته تر کله به ګوري. دوی ته یو فشار چې په کورنۍ باندې دغه فشار چې ده د طالبان له خوا راغلی، زیاتره کورنۍ دوی ته پخوا آماده نه وه چې خپل لور په 15 کلنۍ کې په 20 کلنۍ کې واده کړي یا هم نامزد کړي. خو اوس د کورنۍ ټول چې ده دې ته آمده دي که ښه رشته یې د 15 کلنۍ 30 کلنۍ چې راګۍ ته نن ګوري چې د دوی عمر کم دی، دوی نامزد کېږي، که ولې کېږي؟ همدغه ستونزه همدغه ده چې د انجلۍ لپاره بل چاره نشته. ته یوازې انجلۍ بل هېواد ته نه شي لېږلی، ته بل هېواد ته حتماً ضروري ده چې د انجلۍ لپاره چې ته مصرف کوې، ته به په څنګ کې به پلار ځي یا ورور ورسره ځي. نو دغه د ودونه چې ده، دغه د کم عمر انجلۍ، د کم عمر جنکیانو ځان وژنه، یا هم د هغوی لپاره د اعصابو تکلیف پیدا کېدل، یا هم ډپریشن ته تلل، دغه شیان په افغانستان کې اوس واقعاً ډېر شوي دي. همدغه د ستونزو د وجه جنکیان ته زیاتره مریضان پیدا شوي دي، زیاتره داسې ستونزې پیدا شوي دي چې هغوی په خپله هم نه پوهېږي چې دا ستونزې چې کوم ډاکټر ته ووایي او سره رقم دوا وخوري او سره رقم ځان بېرته آرام کړي او آماده کړي دې حالات ته بېرته.
مننه کور ودان سورایجان، تاسو بېرته راوګرځم. اورېدونکي مرا سره دي نومره ته وخت لیلی کوم زما اړیکه نیولې ده.
حاجه تو خیم د بل ولایت په شازی له ولسوالۍ خطاسه او ستاسو من مناطقي کې هله او احترامات وړاندې کوم.
مننه تو خی صاحب، استلای مشي لزابن لمیرباني نظر مورو
خوند خو زویږي زړه به د ټولو درد کوي، زموږ هم زړه درد کوي، یا هم ښځې په افغانستان کې له بعضې شیانو څخه محرومې دي، خاصتا لکه مکاتب. دا خو موږ ټول افغانان د دې طرفدارې چې د دوی پر مخ خلاص کارونه ورته پیدا شي، ولو که څه کارونه خو د اوس هم پته ښځې شته کارونه کوي. او یوې خور کې وویل چې ښځې و خپل دفتر ته بیا محرمه نه شي تلای، ښځه په داخل کې و ټولو ځایو ته بیا محرمه تلای شي، البته 15 او 1 کیلومتره لري، نو ځکه چې ده بیا محرم ته ضرورت لري. ښځې کولی شي خپل دفتر ته ولاړې شي، بې بدون محرمه هم کار کولی شي. نو موږ د دې وطن خلک یو، موږ ښځې لیدلې دي په دفترو کې، په کورو کې، په وطن کې تلای شي. نو دا یو داسې نظر داسې، البته دا به په خارج کې دا به نه وي خبره، یا د دوی چا ورته ویلي. نو په دفترو کې بیا هم ښځې شته.
په بخښنې سره توخي صاحب، تاسو صبر وکړئ، زه فکر کوم چې سورایجان افغانستان کې ده، بهر کې نه ده. سورایجان کې تاسو وایئ تاسو افغانستان کې استئ؟
بله، هو په افغانستان کې.
توخي صاحب وویل چې ښځې کولی شي بې محرمه 15 کیلومتره سفر وکړي دفاترو ته بغیر له دې نه چې محرم ورسره ویزي. واقعا هم داسې ده که نه؟ تاسو چې چېرته اوسېږي هغه ولایت او چېرته چې توخي صاحب، ده متفاوت دي؟
بخار کې ک ګرځي را ګرځي بیا هم پندي باندې دونه پابندي نشته یا هم نشي کولای چې مهران ځان سره خو اتمانې ورنه پوښتنه کېږي که چېرته ته کوم دفتر ته ځې په دولتي ځایونو کې ته کار لرې بدون هغې نه چې کوم ولسوالۍ ته تو حرکت کوي هر چېرته چې ځې تا سره مهران ضروري ده دا مونږ خپله لیدلې دي مونږ اورېدلې دي ګورو شاید حال دا نشته د چې درته ووایي چې محرم به تا سره مني نه هېڅ کله هم نه دی منلی شوی نه طالبان یې در سره مني اتمان چې موټر کې داسې سر ښکاره کوي د نه پوښتنه کوي چې دوی سره محرم شته دی که نه دی صحیح ته ځې یا ورور به در سره یا به خاوند در سره یا به پلار در سره دا شرط دی دا شرط دی پوهېږي تاسو شرط هغسې شرط دی چې یعنی مطلب کې د خاطر درته وایي که ورور پلار یا خاوند در سره راځي یا زوی دې راځي هماغه ورځ وظیفې ته راشه که چېرته دوی در سره نه نو ضرورت نشته چې ته وظیفې ته هم راځي نو تر دې حده پورې دا شرط چې ده منل شوی ده یعنی قاطع ده ضروري ده اتمان باید چې تا سره محرمي او د فاتورو ته ښځې چې ده نه ځي هېڅ نشته یعنی په میاشت کې یو ځل دوه ځل هغه کارمندان چې دفتر کال لري په میاشت کې یو ځل به ځي یا هم په دوه میاشتو کې یو ځل به ځي هغه هم دې لپاره ځي چې محرم ورسره وي صدري به اغوستی وي خپل راپور به ورکوي بېرته به خپل کور ته به ځان رسوي دغسې حالات دی او دا همدغه حالات روان دی
مننه مننه توخي صاحب له تاسو اورو تاسې په زابل کې یاستئ په زابل کې یو څه فرهنګي مشکلات هم نسبت کابل او د مرکزي ولایتونو ډېر دي څنګه هلته بیا ښځې کولی شي بې له محرمه دفترونو ته لاړ شي
ګور خورکۍ موږ کابل ته ځو کندهار ته ځو دا لوی ښارونه دي په دې کابل کې د پخوا په شان ښځې ګرځي دې د ګونې محرمه البته چادرې دې پر سر یې یو لک ښځې ګوره دا په میاشت کې یوه دي ښځې و دفتر ته ځي یو لک ښځې ګوره طالبانو رسما اعلان وکاوه چې بې له پنځه اویا کیلومترۍ را په دې خوا ښځه کولی شي چې بې محرمه ولاړه شي او یو لک ښځې په دفترو کې کار کوي نو دا یو لک ښځې په میاشت کې یوه ورځ ځي او که به هره ورځ په دا دفترو کې کارونه کوي یوازې په زابل کې نه په کابل کې دا دونه ښځې دا زما ږغ ټول خلک ارزي په دې کابل کې ښځې څونه ځي په موټرو کې ځي په پښو ځي ګرځي ورا ګرځي د دې ټولو سره محرم نشته په دوکانو کې سوداوي کوي شان اخي کورو ته ځي د قریبانو کره ځي نو دا یو رقم
نو فکر کوي ستاسې په اند باندې توخي صاحب فکر کوي چې یو ښځه دا اجازه باید ونه لري چې یو خپلوان کره ځي یو خپل کور نه وځي بل خپلوان کره ځي د هغې لپاره هم باید میړه له لاس نه نیولی وي ځان سره روان کړی وي یعنی دا حق هم باید ترې واخیستل شي
نه 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 ګور خو زه له خورکۍ سره بحث کوم دغه بالکل دا حق نه ده ځنې اخیستل شوی چا نه ده ځنې اخیستی نه ځنې اخی په پنځه اویا کیلومتره کې لازم ده چې ضرور ده دا طالبانو رسما اعلان وکاو په خپله خبرو کې
تاسو په مشاهده کې اوس ستونزه ده یا د سوریا جان په مشاهده کې ځکه تاسو دواړه داخل د افغانستان یا سوریا جان وایي چې نه خزی که دفتر ته ځي نو اتمان باید محرم ولري او تاسو وایي چې نه خزی کولای شي یو لک خزی طالبانو اعلان کړی دی چې دوی دفتر ته ځي او ورسره محرم یې نشته دی تاسو دواړه د افغانستان داخلي یاستئ اتمان دیو په مشاهده کې به چیرته
ستاسو خبره زه وایم نه پوهېږم چې بل ولایتونو کې پخوا یعنی د نسبت کابل ته نو د مشهور ولایتونو ته دا نور ولایتونه دونه خلک یې دونه شریح ژوند نه لري دونه فکرونه آزاد خوی نه ده باسواد خلک هم دونه نشته دی خو یعنی که چېرته مونږ په نظر نور ولایتونو ته وګورو دغه څلور پنځه ولایتونه په دې ولایتونو کې چې دا شرط شته نو زه فکر نه کوم چې نور ولایتونو کې بنی خو پخوا هم دلته چې دا دونه
کابل یادی سوریا جانې تاسو کابل کې یاستئ توخي صاحب کابل یادی چې هلته هم کراره کړی دوی وویل چې مونږ کابل ته هم ځو
فایده جانې وګورئ خان دا څه رقم ده یو رقم دی د قوانین چې دا بیخي په خپل هغه حالت کې نشته د حالت کې تغییر کوي یو ښځه ده په سړک باندې روان دی یوازې که روان دی که سودا اخلي که بازار ته ځي هغې ته دوی څه شی نه وایي خو ماضي چې دوی پوه شي چې ایجوکیشن نه یا د تعلیم په لاره روان دی د وظیفې په لاره روان دی هغې ته سلهاو خندونه ورته جوړوي که زه پوه شم چې زه ځم وظیفې ته زه باید مجبور یم چې خپل ورور ځان سره ویسم زه پوهېږم چې هلته زه درېږم ما نه پوښتنې کېږي ما نه دا پوښتنه کېږي چې تا سره ولې کس نشته او که کس شته دا څوک دی حتی دې پورې چې د هغې کس چې تا سره وي د هغې تذکره لیدل کېږي پوښتنه ترې نه کېږي چې ته د دې څه شی کېږي آیا ته د دې محرمې که نه یا کېدای شي چې د ستا نامزد یا کېدای شي چې بل کس در سره وي دا ما سره شوی ده زه پخپله د دې شاهد حال یم ورور را سره سره ور پلان او ما دغه همدغه وزارتونو کې پمدغه بانکي د دولتي زینو کې دما کارو اسناد په سي ګرځیدا ورور را سره په هر ځای په هر شوبه کې چې د نن نشو یم اول پښتنې راځنه کړي د محرم نشوي د محرم په پیدا شو پیدا پم دې خار کې واغه اغه مې نه ونه ولسوالي ونه زو د څه وایم چې بولې ولایت ته تللی یم پښتنې څنګه نشو دي چې دا څوک دی ما ورته ویلي ورور مې دا وای ښه ورور دې تذکره شته که نشته ورور به مې تذکره خو د ما ورته خو ده نو دا خو په خار کې کېږي نو دا خو زموږ دروغ خو نه وای دا خو یوازې ما سره نه دی شوی داسې خو زرهاو ښځې دي د ټولو سره همدغسې کېږي زه نه پوهېږم چې دا افغانان چې زموږ دلته په افغانستان کې اوسېږي آیا دا حالت ګوري او که نه ګوري
خو د دوی په نظر باندې چې داسې وضعیت نه لکه کوم برخو چې تاسو سره کیږي ته خو
سیده سیده چې خدای دې فائدہ جانې سیده دا حالت د ګورم مقصد کې چې تاسو خیرات غوړي د سړک په سر باندې ناز دي لاس یو موټر ته نیسي یو رکشې ته نیسي محرم ته نیسي غیر محرم ته نیسي هغه باندې مشکل نشته هغه د محرمو لري کنه لري مشکل نشته هغه کینی په سړک باندې هغه د خیرات غوړي که په خر کې ګرځي که په دفترونو کې ګرځي په هر ځای کې ګرځي هغه د خیرات غوړي دي کوم امانیت نشته دي ته هیڅ څوک نشي نوې چې تاسو سره محرم
اسلام نه تطبیقیږي کوم ښځه چې بیچاره ده خیرات خوره ده دې په اړه اسلام نه تطبیقیږي
یعنی مطلب هغه ښځه چې دلته ناسته ده خیرات غوړي هغه ځوانګري یا جداګري کوي هغه لپاره ټول افغانستان چې دا محرم دی هر یو کس چې دا هغه محرم دی یعنی په هغه باندې هیڅ ستونزه نشته خو څوک چې د سواد یا د درس یا د تعلیم په لاره باندې روان وي هغه لپاره ټول دنیا نه محرم دی او هغه بیخي بیچوکات روان دی هغه د اسلام نه وتلی ده
تو خو څه بلنه تاسو یو لطفا
خیر انداز ماود دې باس خونو نمادینې دا هغه ډول وایي موږ دا ډول وایو کدای شي چې نور او دون کس موږ راغړي هغه د محکمه وکي هغه د محاسبه وکي دې وی څه دې خو خود پښتنه سوي هغه مشکوک یې تر شکل اندی براغلی په دغه کې په لکاو په زرهاو څه دې په کابل کې ګرځي په کندهار کې ګرځي په مزار کې ګرځي په کابل او کندهار د خوست مو ولایتونو د موږ ټول وینو په دې کې څه دې ګرځي ورا ګرځي نه داسې سیوال سوالګری ته وټول شو ته نو د ونه پښتنه ست نه تحقیق ست یو څوک متر شکل اندې خود راغلی خامخا به تر شکل اندې د پولیس دی پولیس دی حق لري یو څوک مشکوک سی هغه به تهدید یې هغه به خامخا تعقیب یې دا اوس خبره معلومات
د چی شي شک به اساس په نظر یعنی خزه کې چیرته یو
فایده ځانې شک مثلا
وای دا درته دا دغه
یعنی ساسي پان باندې دا خبر لډیر لباس لري نشي کې چې یو خزه په خپل رضایت له سړي سره په سړک روانه وي او طالب و درې ورته وای چې دا نارینه د څه کېږي چې توسره په سړک روانه فکر کوي دلته به داسې یو ډول شک راپورته کیږي چې دا خزه هغه سړي تختولې ده
نو کده د مړو سره ستولې وواجی مېړو هم درلو دی دا سره
فکر کوم چې دا به ډېرې کمې قضیې وي خو کې خزه په خپل خو خلې او نارینه سره په لار رواني فکر نه کوم چې دا موضوع وي سوره جان له تاسو ورو بیا به تو خیسه سره خدای په منی کومه ده نه
سایده جان او ګورې دا شک شک هیڅ نشته په یو دولتي ځای کې ته دې ته خو هیڅ امکان نه لري چې ته یعنی هغه کس به ستاسو لاس نیولې په زور دراوستې دلته نه خپل اسناد په سي ګرځیدل په خپل خوخه ګرځیدل نه خو مونږ نه راځي انسان یو ځای کې ګرځي خپل په خوخه ګرځي کوي او سره نه نرسو کې که محرم دې کنه نه دغه په خپل خوخه ده نو طالب تاسو فکر کوي چې ازبرای خدا کاغه طالب چې دریږي تا ته مخه ته هغه نه پښتنه کوي چې دا سړی ستا محرم ده کنه نو زه تاسو ته دا وایم چې دا طالب د کومې خوانه زما محرم دې چې ما نه ده پښتنه کوي آیا هغه زما محرم ده هغه ته دا اجازه ورکړ شوې ده چې ما نه ده پښتنه وکړي زما تذکره وګوري زما د ورور تذکره وګوري ما نه سره او پښتنه یو کې بیا دغه نو سره ماته اجازه راکړي چې زه لاړ شم کنه نه خو زما شخصي ژوند نه ده زما شخصي هرین نه نو دې ته څه خبر کړی ده
مننه کور ودان سره جانې بل اوریدون کې پته مده دا بر وخت لونه مورته وخت لې کوم زما دې کني ولي
السلام علیکم پرې دې خپل سلام علیکم قبول کتنګ په خیره
ستړي بشه مننه کور مودان نو مو سره لې کوم زما دې کني ولي
مننه خوري محمد اشرف اکدوس د کندهار ولایت ارغنداول سوالیس د ټلیفون پکې شو
ستړی مشه پروګرام ته په خیر راغلی اشرف صاحب که د پروګرام د موضوع په تړاو نظر لري لطفا لاندې را سره شریک کړئ
بله خوري بس چې راستو نظر ته یو خنن استاد رادیو ډیر شروشان او ډیر نشرات په شان سیتو غمر اوریدلای څو نه دی چې اروخ لږ کې کله کناکله ډیر ښه دی صاحب او یو خو مودا خبره ده بل خوري دغه زمر په کندهار ولایت کې مور اکثریت د افغان دي سین شمیرت خو استفاده کوو نو هغه داسې چې دوی شمیرته په افغانستان باندې رنگ نور ځخوري نو ډیر ملګری مست رنگونه وایي چې تاسو دا خبره وسره شریک کړئ چې دا مشکل حل شي ځکه چې مشته رادیو ډیر مینوالي اکثر وخت مشته رنگ نو کیږي نو یو دا ترتیب چې برابر شوري
سمه دا اتمن ما یاداش کړ اشرف صاحب مې ربني
بلې خوري نو زموږ یو خوږ ملګری چې تلا محمد عادل د نزدګان ولایت څخه دا خبره ماته وکړله داوا په ټکو کې سلامونه ورته وایم عادل صاحب ته سلامونه وایم او چې ته حساب ډیر ښه خبرې وکړلې خورجانې زه خو خپل خور کابل ته نه فلې تر اوسه پورې کتم مشته زموږ افغانستان ولایت پایتخت دی او په کندهار ولایت کې خورې له تاجي ته حساب چې وایله چې دلته ډېر خوندې مانا په چېر د اخترو په شپو کې یعنی موږ د بازار ترځو پرېدې خور یعنی د خوند د لاسه موږ لار نه پیدا کولای چې دلته نو حکومت ته ورته ویل دي نه بل
څه. اشرف صاحب په بخښنه سره توخي صاحب چې کوم خبر یاد کړې سره جانې ځواب ورکړو خو زما پوښتنه له تاسو دا ده چې تاسو فکر کوئ د ښځې حق یوازې هم دا ده که چېرې بازار ته ځي سودا اخلي او نارینه ور سره نوی د خیر د طالب ورته چنه وای دا دنیا ټول آرامه ده خزی آرامه دي حقوق ورکړل شوی دي فکر کوي یوازې هم دا د خزی حق ده
خورجان دا ډیره ښه پښتنه ده زم وایم خپل په نظر یو خورکی اکل لري خور چې د خوندې زنانې چې دي په ټولنه کې یو نیمایي برخه ده هغه اکل لري خو دا غوښتنه پښتنه ده دغه خور څخه کومه چې دا تاسو ول د پښتني ګرځېژنې کېږي دا غو پښتني جواب زور کوم دا یو پښتني دا ماته را جواب کی چې هغه څه ډول پښتني دي کېږي او څنګه حقوق دا خور غواړي دغه یو پښتني جواب زده نه غواړم
مله دا کور دی ودان ژوندې اوسي لکه څنګه چې مخکې سره ځانې ولې چې دا فقط یوازې تحصیلي اسناد او پستللې او طالبان درې ورته وایي چې دا کوم کس چې در سره راغلی څوک ده او بیا یې ورته په اسناد ثابتوي چې دی ورور ده یا د کورنۍ بل کوم غړی دی خو په ټوله کې هغه څه چې افغان نجونې د طالبانو له حکومت غواړي او له ټولو افغانانو غواړي چې افغان نارینه یې ملاتړ نه کوي دا چې دوی غواړي زده کړې وکړي او څوک یې تر شا نه درېږي ښه بل اوریدونکی هم شته دوی بلند راواخلو نو مورته واخلې کوم زما اړیکې نیولې ده
سلام علیکم
سلامونه افغان صاحب ستړی مشل ننګرهار نه بخیر راغلی افغان صاحب نظر دې لند را سره شریک کړئ مهرباني
خوشاله وته خورجانې دغه مولا صاحبان چې راغله د دینه یو نیم کال دی خوایز خبرم نو توز اوس مکتبونه خلاصي کې مکتب ته بزو و بیا غینه بعد نو دی په لومور پلار دغه کړل خلکو ته اوس خپل لورګان ورکي و نور مکتبونه نه خلاصيږي بعض الکان وای خدای چې د جلکان وعده کیږي وای چې د زمون خوشکی لري شوی په لونه او خورکانه و دې خوانه دغه دوه کال دوه نیم کال کیږي ټول دغه نخم او لسم مکتب کې ټول د جلکان دا ټول اوس کوژدن کې ورکړل اوس د چا وعده دی او د چا کوژدن دی او د چا د سمال ورکول دی نو مکتبونه خو نشته وای چې نور راجلکان کور کې نه ساتوي ورکو په مختوې پنتون به پات کولا او مکتب به ویل لوي دوی به
افغان صاحب لکه څنګه چې مخکې توخي صاحب یادونه وکړه به ورسې اشرف صاحب یادونه وکړه د دوی په باور باندې د خزي حقوق یوازې زاد چې هغه په بازار کې آزاد ګرځیدل شي نو ارڅ سم دی تاسو هم داسې فکر کوئ چې د ښځې حق یوازې هم دا ده چې که بازار ته تللی شي یا واده کولی شي کورنۍ ورته د حقوق ورکوي همدی بس دی که نه زده کړه د دې اساسي حق ده انتخاب د دې حق ده تاسو په څه نظر یاستئ
فریده جان خورې دغه خلک چې دي د دوی زامن طالبان دي وظیفې لري خېټې ماړه دي پوه شي مونږ خو نه وظیفې لرو نه مونږ ته مونږ خو معلولین نو مونږ ته خپل معاش هم نه ورکوي مونږ باید حقیقت وایو باید قرآن خوري ونه کو دروغ ونه وایو خو ننګرهار کې ما تر اوسه طالب نه دی لیدلی چې کوم ښځه ودرولې یا کوم جلۍ ودرولې خو صرف دغه مکتبونه پوهنتونونه دغه سام دغه شی نه به بند کړی دي او نور ننګرهار کې د سما خورجان نه دی لیدل چې یو ښځه ودرولې چې ته ولې راوته یو ته چیرته ځې او چیرته نه ځې کنه نو اوس ما د ښځې ولیدل فریده جان خورې چې دا هغې چا صادر لیدلی نه و اوس مجبوري نه وځي خیرات جمعي کوڅو کې پوه شي دروازې ټکوي وچه ډوډۍ خیرات بیچارهګان جمعي دا د مجبوري نه خو تر اوسه زموږ ننګرهار کې دا خبره شوې نه ده خورجانې
مدنه کور ودان کور ودان افغان صاحب ژوندۍ اوسه چاړي کې دی ما قم صاحب کتا ستره شمه تاسو موږ د اوریدونکو خبرې واوریدلې لتاس یورم د یو نارینه په نظر باندې په یو ټولنه کې څومره په ځانګړې توګه په افغاني ټولنه کې څومره دا نظرونه ویشلې دي چې د ښځو حقوق عموما څه شی دي څه باید یو ښځې ته ورکړل شي دا څومره ویشلې دي او څومره ژور دي
ګوره یو د ټولنې عیني واقعیتونه دي چې له هغوی موږ سترګې نه شو پټولی ځینې حقیقتونه باید ومنو په اطرافي سیمو کې یا په لرې پرتو سیمو کې تر اوسه تر ډېره دا ذهنیت حاکم دی چې نجونې ولې باید زده کړې وکړي خو نجلۍ یا د کور ده یا د ګور ده دا ذهنیت تر ډېره اوس هم حاکم دی او خصوصا په دغه نوي حاکمې ډلې سره دا ذهنیت لا پسې پیاوړی کېږي حتی زه هغو مکتبونو ته هم خوشبینه نه یم چې اوس خلاص دي هلکانو لپاره ځکه هغوی ذهنیت افراد طرف ته وړل کېږي د دې پر ځای چې یوه سالمه ټولنه رامنځته شي د دې پر ځای چې ځوانانو پر فکر باندې د انسانیت پیغام ور انتقال شي د مینې د مهربانۍ د ورګوي برعکس د افراطیت او د نورو د کرکې او د نورو د وژنې ذهنیت خپرېږي بل موضوع دا ده چې ماته څېمو تاسو ټول ته معلومه وي په اطرافي سیمو کې اوس هم ډېر خلک حتی د طالبانو په حکومت سره راتګ سره او مثلا د زده کړو په بندي سره ځینې خلک خوشاله وو یعنی مکتب ته به بد سترګه کتل ولې نجلۍ باید مکتب وي حتی د لپاره چې وایي مثلا نو کې د اولاد تخزه کو او چې مکتبی نه وي یعنی څه یعنی ځینې وختونه موږ سترګې نه شو پټولای دا خبره اوس هم په اطرافو کې شته خو د موضوع ته په تیر حکومت کې هم ډېر کار نه شو او اوس وخت کې حاکمه ډله خو هسې هم د دې خبرو خلاف ده هغه وخت کې ماویل کاش په دغه ځینې سازۍ کې ډېر کار وشي البته په خارج سیمو کې ډېر کار شوی موږ په خپله ډېرې زیاتې په دې برخه کې پروژې لري ډېر زیات فعالیتونه مو کړي وو تر څو دا ذهنیت بدل کړو چې ښځه یا د کور ده یا د ګور ده خزه د زده کړو حق لري د تعلیم حق لري د انتخاب حق لري حتی په هغه وخت کې چې په وایلو کې چې د مکتبونو د بندیدو غنګوسي وي په هغه وخت کې ډېرې حتی په داسې خلکو کې چې ځان ته خلک وال د ښه فکر خاوند وي لیکل چې مثلا که نجلۍ درس ونه وایي موږ به ډاکټرانې ونه لرو ما هغه وخت کې ویل چې موږ یوازې یوې تکړه ډاکټرې ته اړتیا نه لرو یوې تکړه وکیلي ته یوې تکړه پولیسي ته اړتیا لرو یو تکړه وکیل ته چې د خپل همجنسو ښځو دفاع وکړي شي یو تکړه پولیسي ته یو تکړه حقوقدار ته اړتیا لرو ولی باید د ښځو زدکړې فقط تر طبي زدکړو محدود شي مو وایي چې موږ که خزینه مکتب ته لاړ نه شي موږ به ډاکټرانې ونه لرو موږ تکړه ژورنالیستانو ته اړتیا لرو ژورنالیستان یې باید ولرو نو دا په دې معنی چې حتی په ډېره لویه کچه دا ذهنیت حاکم دی حتی هغه کسان چې د تعلیم طرفدار دي تر ډېره د طرفدار دي چې ښځې د یوازې طبي زده کړې وکړي چې دا پخپله یوه ننګونه ده دا ذهنیت باید بدل شي موږ اوس چې مثلا اوس په هر ډول شرایطو کې که د هر ډلې حکومت وي موږ ښځینه پولیسو ته اړتیا لرو تر څو د ښځینه ستونزې حل کړي موږ ښځینه ډاکټرانو ته ښځینه انجینرانو ته اړتیا لرو ښځینه وکیلانو ته اړتیا لرو نو دا په دې معنا چې حتی ډېر لوی هغه خلک چې ځان ته د ښځینه خبره وایي هغوی هم د زده کړو خصوصا د ښځو زده کړې تر دې پورې غوره بولي چې په طبي برخه کې وشي
مقام صاحب مخکې د ځوانانو موضوع چې راپورته شو تاسو ویل چې هغوی بیا یو ډول لاره پیدا کوي له هواد وځي سره لدی چې پوهیږي چې په بل هواد کې مرته خراتلونکي پته منه دی دغه جونې چې بیا له دومره بندیزونو سره مخامخ دي په ټولنه کې پاړه باندې ویشل نظرونه دي تاسو دی یو نارینه لدلوري نه د دوی ژوند ته څنګه ګوري څومره د غسونز د دوی درکوالای شي
یو موضوع زه باید وکم ووایم چې له بده مرغه اوس زمونږ د خویندو سره حتی د خپلې کورنۍ ملاتړ په ډېرو کورنیو کې نشته او دا یو ډېره لویه ستونزه ده او د یو نارینه په شکل د یوې خور د یوې مور د یوې ښځې درد حس کول په هغه شکل چې هغه حس کوي دا ډېره ناممکنه خبره ده اما که انسان هر څومره کوشش وکړي یوازې 10% به د بل انسان درد کړی شي دا یوازې د ښځو پورې مربوط ده حتی نارینه هم نشي کولی د بل نارینه درد په هغه شکل چې هغه یې هېڅ کوي نشي درد کولی اما یوه موضوع چې زما له ټولو نارینه خصوصا له افغان نارینه هیله دا ده چې په خپل کورنۍ کې د خپل خويندو د خپل مېندو د خپل لونو د خپل مېرمنو خپل تر وکړي. په دې وخت کې فکر کوم چې بهترین لار انداده چې کچېته په لوی کچا او حاکم ډول نه غواړي چې مثلا خزی دی مثلا په ټولنه کې وده وکړي پرمختګ وکړي د ټولنې په پرمختګ کې ونډه واخلي. حد اقل کورنۍ باید مثلا دغه مسولیت په غاړه واخلي او په دې سختو شرایطو کې له خپلو خویندو له خپلو میندو له خپلو مېرمنو سره لوڼو سره ودرېږي. او له بده مرغه دغسې کورنۍ بیخي کمې دي چې د خپلو خویندو تر څنګ درېږي د خپلو لوڼو تر څنګ درېږي. یعنی ځینې کورنۍ شته له نیکه مرغه چې هغوی د همدې فقط د همدې لپاره چې وکولی شي لوڼې یا خویندې یا مېرمنې زده کړې وکړي هېواد یې پرېښود یا حد اقل آنلاین تحصیلي یا تعلیمي سیستم یې ورته برابر کړ. اما دا فیصدي ډېره لږه ده او زما هیله دا ده له ټولو اورېدونکو چې په دې سختو شرایطو کې حد اقل موږ او تاسې باید له خپلو خویندو له خپلو میندو له خپلو لوڼو د خپل مېرمنو سره یو درېګو او دغه سخت شرایط شاید ډېر دوام ونه کړي د خپل په فضل. خو دغه درېدنه چې موږ له خپل خويندو مېندو سره درېګو دا به دغه هیڅ کله لا یادونه وزي. هدي اقل کنو نیوی له رواني ستونزو سره مخ نشي چې له وړاندې مخ دي.
مننه سراجان کته سره ته وایست افغان انجونی په ځانګړي توګه تاسې خپل یا هغه کسان چې تاسې پیژنې انجونی چې دي دوی څومره د کورنۍ له ملاتړه برخمن دي که هغه د ژوند هغه پرېکړې چې حداقل د دوی په لاس کې دي د هغې په انتخاب کې یا که دوی غواړي چې له افغانستانه ووزي په یوې تحصیلي بورسیه باندې کورنۍ څومره ملاتړ کوي چې په دې برخه کې دوی ته اجازه ورکړي چې له افغانستانه بهر زده کړو ته ادامه ورکړي یا لکه څنګه چې مقامزي صاحب وویل دوی سره ووزي بل ګاونډي هېواد ته لاړ شي هلته د نجونې زده کړې وکړي.
فایده جانې ما تاسو ته په خوا مویله چې په سلهاو کې په افغاني ټولنه کې سل فیصد لس فیصد جنکیانې به داسې چې خپله به شوق لري چې درس ووایي په دې کې بیا 15% داسې به کورنۍ چې خپل د بچو ملاتړ به کوي یا خپل د لورګانو شاته به ولاړي د هغې کورنۍ څخه بیا زیاتره به اقتصادي ستونزې به لري مشکلات به لري هغه نشي کولی چې د هېواد څخه بیرون لاړ شي. په هغه کې به 2% 3% به داسې کورنۍ چې وکولی شي خپل لور ځان سره بل هېواد ته ویسي تعلیم پی وکړي. خو متاسفانه زه به ووایم چې دغه اورېدونکي چې چا چې زنګونه وهلی وو یا خدا پوښتنه چې وکړله چې دوی څه رقم ازادي غواړي زه دوی ته وایم چې تاسو ازادي است من څه شي ته وایي تاسو دوی په خپله نه پوهېږي چې ازادي څه معنی ته ماته د اسلام د نظر دغه حقوق چې راکړ شوی ته هغه نشي راکولی د انسان په سترګه ته ښځو ته نشي کتلی نه ښځه درته انصاف کوي نه نجلۍ درته انصاف کوي. نو ازادي خو پرېږده چې زه اروپایي ازادي درنه غواړم اروپایي ازادي خو ما درنه غوښتم نه ده ما خپل شرعي حقوق درنه غوښتي هغه تعلیم ده هغه د کار کولو حق ده چې ما ته الله راکړی ده په اسلام کې راغلی ده په احادیثو کې راغلی دي هغه چې رسول الله سلام فرمایلی ده داسې نه ده چې موږ د نړۍ یوازینۍ مسلمان نجلۍ یو یا ښځې یو چې موږ غواړو چې د تعلیم وکړو یا هم درس ووایو یا هم وظیفې ته لاړ شو. برای خدا دا نور هېوادونه مسلمانان نه دي هغوی ته اسلام نه دي راغلی یا هغه اسلام جلا دی یا موږ مسلمانان نه یو یا زموږ اسلام جلا دی نه پوهېږم. یو دا دی چې اسلام په چوکاټ باندې ځان برابرول دي بل دا دی چې اسلام په خپل چوکاټ اچول دي. دوی اسلام ته ځان نه برابروي دوی اسلام ته خپل دیدګانه ګوري دوی غواړي چې اسلام په ځان په فکر سره قم چې دوی فکرونه لري سره قم چې دوی خپل اندېښنې دي دوی خپل هغه تصورات دي اسلام خپل په تصورات باندې اړوي دوی په اسلام باندې نه دي برابر. دوی په خپله نه پوهېږي د ښځې حقوق څه معنا ښځه وایي بازار ته تګ کولی شي ښځه کولی شي چې بیرون ووځي خو دغه څه پوښتنه وکړه دا ښځه یوازې همدغه حق لري چې د کوره ووځي نو مه یې پرېږده چې اوس هم ووځي چې تعلیم نه شي کولی وظیفه نه شي کولی د انسان په نظر سره ورته نه ګوري نو بیا ولې اجازه ورته ورکوي چې بازار ته لاړ شي بازار ته تګ کوم ګناه شته دی که نه ولې هلته د ټول دوکانداران زموږ محرم دي په بازار کې ته وګوره یو ښځه به یې سلهاو سړي به په هماغه بازار کې به ګرځي دوی ټول زموږ محرم دي خو مه یې پرېږده هلته هم خو ګناه ده که نه ولدم شریعت بیا نشته شریعت خود خپل اندی کې ای کنه نو تاسو ولی ازادي دي ته وای چې یو خزه خوراک دی او په خد دی او کې بازار ته راشي کور ته راشي نه خو ازادي نشو نه حقوق نشو دا خود انسانيت په نظر تاسو ورته بیا ګورم نه بازار ته روانی و سره یو سره یم دغه لری پرتی سیمې زمونږ دغه خلک دی دغه د دې فکرونه دي دیم دغه خبرې دي تصورات دي چې تر اوسه پورې زمونږ په ټولنه کې شته دی زیات شته دی دا چې د فصلو کې یو فیصد به لري شوي هغه په ښاري سیمو کې دغه فکرونه بدل شوي دي نور ټول هم دغه فکرونه لري زیاتره به دی باندې ډېر خوشحال دي دغه نارینه متاسفانه دا خبره زه پامه ځکه چې زما زړه درد دی چې دوی خوشحالېږي چې نه پوهنتون یا نه هم مکتب وي ځکه چې دوی په همدغه فکرونو باندې خوشحال دي چې ښځه یا په کور یا په ګور ولې زه څه تاسو کوئ دا که چېرته د دوی دغه فکرونه بدل شي زه پوهېږم چې طالبان به یو څه فیصد د دوی دغه بندیزونه هم به کمېږي د ښځو په وړاندې د دوی دغه تاوتریخوالی به هم کمېږي خو دوی پرې خوشحال دي لرې پرتې سیمې خو پخوا هم همدغسې وو خو په ښاري سیمو کې بیا داسې نه وو اوس په ښاري سیمو کې هم همدغسې حالت راغلې ده نو دوی پرې خوشحالېږي دوی ازادي بل نه پوهېږم چې څه رقم تصور کړی ده اسلام نه څه رقم دوی تصور اخیستی ده اسلام دوی ته څه شی ښکاري ازادي څه شی ښکاري زه نه پوهېږم چې دوی په کوم نظر ورته ګوري زما په نظر خو اسلام یا حقوق یا انسانیت همدې کې ده ازادي په همدې کې ده چې یو ښځه وکولی شي په خپل خوښه لاړ شي پوهنتون ته په خپل خوښه لاړ شي مکتب ته په خپله خوښه لاړ شي وظیفې ته که غواړي وظیفه دې وکړي که نه غواړي په کور دې کښېني هغه د دې په خپل په زړه ده او د دې په خپل لاس دی په خپل فیصله ده تر څو چې دغه فکرونه زمونږ د ټولنې نه لرې نه شي زه پوره باوري یم چې افغانستان په خپل پښو باندې نه درېږي ځکه چې که چېرته یو کس وغواړي چې افغانستان په خپل پښې ودرېږي یا ښځو ته حقوق ورکړي سلهاو کسان داسې به ورسره ولاړ وي چې ورته به وایي چې دا ناروا ده دا
کارسراجان ستاسې په نظر دا چې دا تر اوسه پورې افغان نارینه د ښځو ملاتړ نه کوي یا د دوی د غږ نه بدرګه کوي علت یې همدا ده چې دوی خوشحاله دي چې وایي خو زه بس ښځې قرارې په کور کښېني مږه ورته ګټو دوی د خوري
دوی چې اوس دغسې خبرې کوي چې زمونږ په زخمونو باندې مالګې دوړې یعنی مطلب همدغه ده چې دوی خوشحال دي خو همدغه خوشحالي ده د دوی چې ښځه کولی چې بازار ته لاړ شي نو دا حقوق شو چې ښځه کولی شي بازار ته ځي دا خو بازار ته په هر حالت کښې دا وځي د دې ضرورت ده د ضرورت سامان به دا راوړي نو دا حقوق نه شو نو ښځه خو هغه وخت حقوق لري چې په خپله خوښه وکولی شي درس ووایي تعلیم وکړي خپل د ژوند انتخاب دې وکړي په خپل خوښه دې خپل کار وکړي که چېرته هغه کورنۍ سپورټ کوي که نه کوي
مننه کور ودان مقام زه صاحب که تاسو راته ووایاست لکه څنګه چې پر افغان نجونو باندې بندیزونه ورځ په ورځ ډېرېږي او سورایه جانې په خبره باندې اما ذهنیت هم دې ته اماده دی چې دغه بندیزونه ټول ومني خو دغه بندیزونه چې په نارینهو باندې وزه کېږي او دوی یو ډول په مقابل کې عکس العمل هم ښایي غږ پورته کوي او وایي غږ پورته کوي وایي چې لکه دوی د دوی بندیزونو سره مخالف دي او نه غواړي چې پلی کړي دغه فشارونه کله دي نور هم ډېر شي په نجونو باندې له یو طرف نه بندیزونه په هلکانو باندې له بل طرف نه دغه ډول فشارونه کله کورنیو په اقتصادي اړخ کې وي د حکومتونو لخوا د هغوی په فردي ژوند او د هغوی په انتخابونو کې مداخله پیل شي تاسې د افغانستان د راتلونکي ځوان نسل چې هغه اوس مهال دی او که را روان نسل دی څنګه وینئ لنډو کې راته وایه
زه په لنډو کې یوه موضوع اول خور ته وړاندې کوم چې نارینه ممکن ټول ذهنیت داسې نه وي خو یوه موضوع چې زه باید وکړم چې اوس د ټوپک او د خبرو مقابله سخته ده که څوک ما سره خبرو سره په خبرو کښېني زه به د خبرو مقابله وکړم اما افغان نارینه هغه نارینه وي چې رګان چې حتی د خپلو خویندو تر څنګ درېدل غواړي نه شي درېدلی ځکه د ټوپک په مقابل کې ستا خبره هېڅ معنی نه لري دیکتاتور نظامونو پر وړاندې خبره هېڅ معنی نه لري دا باید په وضاحت سره ومنو او دا سمه ده چې تر ډېره به ذهنیت په دا ډول وي اما هغه نارینه بیچاره چې ذهنیت یې بدل دی او د خپلو خویندو تر څنګ درېدل غواړي هم نه شي کولی ودرېږي ځکه هغه هم ما وویل چې هېڅکله د ټوپک او د خبرو مقابله نه شي کېدی د خبرو مقابله په خبرو کېدی شي د ټوپک مقابله په ټوپک سره یو څوک ته چې ته منطقي دلیل وایي هغه درته وایي چې وژنم دی نو دا په دې معنی چې نارینه هم مجبوره دي په دې شرایطو کې او اوس راځم ستاسې اصلي پوښتنې ته چې دغه ټول شرایط دا تاریخ ثابته کړې ده چې د یوې کورنۍ 50 کلنه واکمني په یو هیواد کې په تېر لنډ وخت کې تمامه شوه په ضرب د 2 ورځو کې د ولس په زور د ولس صبر چې هر کله اخري مرحلې ته ورسیږي که هر څومره قوي دولتونه وي هغه له منځه ځي او دا مثال موږ یوازې د خپل هیواد لپاره نه ورکو په ټوله نړۍ کې دا مثالونه لیدل شوي دي نو زه فکر کوم چې دا بندیزونه او دغه ډول د خلکو په شخصي ژوند کې دخالت او د خلکو مشروع حقونه لا غوي سلبول دي سبب کیږي چې بل اخر دغه حاکم د خپل عمر لا پس لاند کړی او دې زنده صحنې لري زکه چې د ولز زور د خدای زور وي او واړی چې دغه زور سره ځان مواجه کړی
ډیر زیاته مننه کور وطن له تاسو دواړو قدرمنو د ځوانانو د حقونو فعال ریاض مقامزي او همدارنګه لسته کړو راګرځول شو د خزو د حقونو فعال سوریا خان چې په پروګرام کې مور سره ګډون وکړو ریدونکو له تاسو چې پروګرام اورید هم نړۍ مننه تر بل پروګرام خې چاري خو